آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د غزنی د ښار په ځینو برخو کې اوس هم جګړه روانه ده. طالبانو د ازبکستان له چارواکو سره د خبرو رپورټ تصدیق کړ او نن په واشنگتن ډی سي کې دوه مخالفو ډلو د سپینې ماڼۍ مخې ته د مظاهرو پلان اعلان کړی دی.
په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې پارلماني انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي.
پوره شفافیت سره، په پوره بې طرفۍ سره او په پوره عدالت سره.
د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په سوابۍ کې غونډه کړې ده او د پښتنو د پاره یې حقوق غوښتې دي.
دا ځوان را پاتېدلې ده، دا ولس را پاتېدلې ده، او دا داسې را پاتېدلې دي چې په ځان پر ټول پاکستان را پاتاوله.
او دلته په متحده ایالاتو کې د ملت پالو سخت دریزو سپین پوستانو تحریک نن په پایتخت واشنگتن ډی سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره کوي. خو تر هر څه مخکې د نړۍ خبرونه واوري چې سید سلیمان شاهی وایي.
السلام علیکم. درې ورځې مخکې د غزنی په ښار باندې د طالبانو د پراخې حملې نه وروسته اوس هم تشنج نه دی ختم شوی. جګړه روانه ده او د ښار لویدیځې برخې لا تر اوسه د طالبانو په کنټرول کې دي. د افغانستان د پوځ لوی رئیس جنرال محمد شریف یفتلی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبري اعلان ته وویل چې په دوه ورځو کې به وضعیت ښه شي او حکومتي قواوې به د کابل غزنی د لویې لارې د خلاصولو په غرض عملیات وکړي. جنرال یفتلی ادعا وکړه چې مهمې دولتي ودانۍ او تاسیسات د حکومتي عسکرو په لاس کې دي. هغه تور ولګو چې د پاکستان د لشکر طیبه ډله له طالبانو سره ملګرې شوې او د آی اس آی نظامي استخباراتي مستقیمن ملاتړ کوي.
هر څوک چې ده هر خانه چې راځي اول پاکستان ته راځي، بیا غزای نه دی مسلکیږي تجهیزکیږي، بیا افغانستان ته راځي جګړه مختبیه پر راست کې د آی اس آی د پاکستان قرار لري. دا سوال نشته، سر نشته. اوس عمل هم په دغه جنگ کې لشکر طیبه کسان وژل شوی دي.
طالبانو او یا د پاکستان چارواکو ته جنرال یفتلی د څرګندونو په باب څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر وایي چې دولتي روغتون له زخمیان نه ډک دی او طالبانو د غزنی ولایت د زاړه هوایي میدان د نیولو ادعا کړې. دا ښکاري چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې طالبانو د غزنویان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې سټېشن ته اور اچولې او سوځولې ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د حکومت د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو هرکلی کړی دی او د طالبانو حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو لپاره د زمینې د برابرولو په برخه کې مهم ګام ګڼلی دی. د سولې د عالي شورا ویان سیدستان طاهری نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې خبرې د افغانستان د حکومت په مشوره شوې دي. طاهری وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د دغسې ملاقاتونو په برخه کې کومه ستونزه نه ویني، خو هغه په تاشکند کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه په مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه رد کړل او ویل تر څو چې طالبان خبرو ته حاضر نه شي د افغانستان حکومت به په خارج کې هغوی ته د دفتر جوړولو اجازه ورنه کړي. له بلې خوا طالبان هم د ازبکستان له حکومتي مقاماتو سره خبرې تایید کړې دي. نن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په قطر کې د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو هیئت د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د موجودیت ترڅنګ د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د برېښنا د پروژې د امنیت د ټینګولو په باب له دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د سولې یو تحریک چې د هلمند ولایت نه کابل ته راغلی او د کابل نه وړم ورځ د مزار شریف په لوري حرکت وکړ، اوس هم په لاره کې پیاده مزل کوي. د دغه غورځنګ یو غړي امریکا غږ ته وویل
کلی په کلی، مسجد په مسجد، کوڅه په کوڅه د افغانستان د ټولو اوسیدونکو سره کوشش کوو ووینو په لاره کې چې پراته دي او تر مزار شریف پورې ځان ورسو.
متحده ایالاتو د پاکستانی پوځیانو د نظامی روزنې پروګرام چې له تیرو ډېرو کلونو نه روان و پینټاګان یې مصارف ورکول د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ په لمخې اوس بند کړی دی. اژانس د امریکایي مقاماتو له خولې وایي چې په نظامی ادارو کې د پاکستانی پوځیانو د زده کړو د پروګرام درول د پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو د کمولو برخه ده. توقع کېده چې سږ کال د پاکستان د پوځ شپږ شپېته لوړ پوړي منصبداران د مسلکي زده کړو په خاطر متحده ایالاتو ته سفر وکړي، خو پاکستان خبرداری ورکړی که متحده ایالاتو دا اقدام وکړو کای چې خپل پوځیان د نظامی روزنې لپاره روسیې او چین ته ولیږي. د پاکستان د پوځ زیاتره برحال او متقاعد لوړ پوړي جنرالان په متحده ایالاتو او بریتانیا کې روزل شوي دي او د ISI اوسنی رئیس جنرال نوید مختار هم د متحده ایالاتو د نظامی پوهنتون فارغ التحصیل دی. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان ځله کې نن د یک شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ او سرحدي ملیشو د ګاړو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي او دېرش تنه نور زخمیان دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د ایران او روسیې په شمول پنځو هیوادونو د کسپین د سمندرګي د طبي زیرمو د کنټرول په خاطر یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ زیبا خادم تاسو دراوړی.
ایران، روسیې، آذربایجان، قزاقستان او د ترکمنستان مشرانو د تقریبا شلو کلونو مذاکراتو او سلام مشورو نه وروسته د کسپین د سمندرګي تړون نن د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په بندري ښار اقتو کې د یو لړ خاصو مراسمو په لړ کې لاسلیک کړ. اصلي مقصد یې دا دی چې پنځه واړه هیوادونه د خامو تیلو او ګازو په شمول د کسپین د سمندرګي پراخه طبیعي منابع په خپلو منځونو کې وویشي. فکر کیږي چې د کسپین په سمندرګي کې د طبیعي ګازو او خامو تیلو 100 میلیارد مکعب متره کاربوهایډریټي زیرمې موجودې وي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا نن د یک شنبې په سهار د لمر د سترګې د طوفانونو په اړه د ساینسي معلوماتو د راټولولو په غرض د یو تاریخي ماموریت په لړ کې د فلوریډا ایالت د کیپ کانول د هوایي اډې نه یو فضایي بیړۍ د لمر په لورې ولیږله. دا تحقیقاتي بیړۍ چې د ناسا پارکر سولر پروب په نوم یادیږي د لمر د سترګې نه برابر 3.8 میلیونه میله لرې مسافه کې ودرېږي. 1.5 میلیارد ډالر پرې مصرف شوي او قطر 4.5 انچه پلن دی. د یو کوچني موټر په اندازه جسامت لري او د لمر د وړانګو د 2.5 زره درجو سانتیګراد د ګرمۍ او تودوخې په مقابل کې د مقاومت او خز وهلو توان لري. وزن 1400 پاونډه دی او په 2 کلونو کې به خپل هدف ته ورسیږي. او په داسې حال کې چې نن د یک شنبې په ورځ د یونایټ د راټ په نوم د سپین پوستانو یوې ډلې چې د سپین پوستانو په نژادي توپیر په برتري باندې عقیده لري د سپین ماڼۍ مخې ته د احتجاجي غونډې اعلان کړی. په مقابل کې مخالفانو هم د عینشان غونډې اعلان کړی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې د نفاق نه لاس واخلي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې هفتې د خبرو هرکلی کړی او دا خبرې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د زمینې د برابرولو په برخه کې یو قدم ګڼلی دی. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ رالیږلی دی.
د سولې علي شورا وایي چې افغان حکومت د سولې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو پر وخت د ټولو هغو هیوادو څخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه غوښتنه دا وه چې هغوی د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب وکړي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د ازبکستان د چارواکو کتنې د افغان حکومت سره د سلام مشورو په پایله کې شوي او حکومت یې هرکلی کوي.
بدون شکی تماس که امروز ازبکستان با هیات های طالبا داره.
پرته له شک دا چې نن ازبکستان د طالبانو له استاد سره کوم تماس لري، دا هم د همدغه همکارۍ په لړ کې دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ګړندی کوي او موږ یې هرکلی کوو. په دې برخه کې افغانستان سره ښه همکاري لري او د دې وړاندې چې د طالبانو پلاوی له ازبکستان څخه لیدنه وکړي، دغه هیواد په دې مسله افغان حکومت سره خبرې کړې وي او له افغان حکومت یې اجازه غوښتې وه.
په ما یې استقبال میکنه.
د سولې د علي شورا ویان د لیدنې کتنې په قطر کې طالب وسلوالو سیاسي دفتر له اساسو سره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالې د میرمن ایلس ویلز کتنې ته ورته وبللې او ویل چې افغان حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د دغه سکتونو په برخه کې کومه ستونزه نه ویني. د سولې شورا وایي په تاشکند کې طالبانو دفتر د پرانیستلو په اړه په ځینو رسنیو کې خبر شوي ریپورټونه ناسم وبلل او ویل چې تر هغه چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نشي د دغه کوم دفتر د پرانیستو اجازه به ورنه کړ شي. خو هغه ویل چې که طالبان مخامخ خبرو ته چمتو شي نو د خبرو د مسؤلیت لپاره افغان حکومت فرض یې چې دا ډله وغواړي دفتر د پرانیستو پر مسله غور کولی شي. په خپله وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په ازبکستان کې د ازبکي چارواکو سره د دغې ډلې د اسادو تیرې اونۍ خبرې تایید کړي او ویلي دي چې په قطر کې دغې ډلې د سیاسي دفتر رئیس په مشرۍ یو پلاوی د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د شتون د مسلو تر څنګ د اور پټلۍ او د برېښنا د اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب پر مسلو هم د ازبکستان د لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي دي. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد سهیل شاهین رسنیو ته په یوه استول اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي تر مشرۍ لاندې یو پلاوی د روانې میلادي میاشتې اګست له شپږمې څخه تر لسمې پوری د ازبکستان د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د شنبې پورس په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی چې مشري په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر رئیس کوله د اګست د میاشتې له اوومې څخه تر لسمې پورې ازبکستان ته سفر کړی او دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې د سولې د بهیر په شرایطو خبرې کړي دي. تېره میاشت د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې څو ورځو تم کېدو پر مهال د افغان حکومت د مشرانو سره د خبرو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو د مشرانو او د پخوانیو مجاهدینو ځینو مشرانو سره هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې د ټینګېدو په لارو چارو سلا مشورې کړې وي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې ازبکستان د دوه دلیلونو له مخې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې بهیر څخه ملاتړ ته لیوالتیا لري. دا شمېر کارپوهان پر ازبکستان باندې په سیمه کې روانې سختریزۍ د اغېزو څخه د ډار تر څنګ دا ګڼي چې ازبکستان د خپلو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته لیواله دي. د نړیوالو اړیکو یو استاد عتیق جعفري هم امریکا غږ اشنا عریف سره په مرکه کې ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان سره د خبرو په برخه کې د یو بېطرف مزګري په توګه پاتې شي.
هڅه کوي په افغانستان کې د ګاونډیتوب اړیکې په داسې ډول پر مخ بوزي چې په خپله د یو بېطرف هیواد په ډول په افغانستان کې د سولې په برخه کې رول ولوبوي تر څو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره په سیمه کې خپل موجودیت حفظ کړي او په سیمه کې خپل سیاسي نظام هم داسې وساتي.
د نړیوالو اړیکو دغه استاد په دې باور دی چې که چیرې ازبکستان همدغسې لاسرزنې کینی نو هیواد یې په سیمه کې د سخت دریځۍ د سپو څخه اغېزمن کیدی شي. ښاغلی جعفري دا ګڼي چې طالبانو په لیکو کې د ازبکستان د اوسیدونکو حضور ته په پاملرنې په دې برخه کې د ازبکستان اندېښنې هم پر ځای دي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15.
د ازبکستان د مقاماتو او د طالبانو د هیئت د مذاکراتو په باره کې موږ لږ مخکې د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې. محترم مشتاق رحیم صاحب، نن خو طالبان ویلي دي چې و موږ په ازبکستان کې د مقاماتو سره غونډه کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دا غونډه د دوی په مشوره شوې ده. د ازبکستان دریز د سیمې د منطقې خصوصا د افغانستان او نړیوالو سره چې دغه دریز تاسو وګوري څه فکر کوئ د دې نتیجه به سی وي؟ څومره ګټه به وکړي دغه د سولې د راوستو لپاره زمینی برابرولو ته؟
ګوري دغه د سولې په پروسه کې همیشه اړخونه په دې تکل کې وي چې داسې یو جغرافیایي موقعیت پیدا کړي چې هغه په چارو کې ډېر سیاسي دخالت نه لري او د دوی موجودیت حساسیتونه راونه پاره. او دا چې ازبکستان د افغانستان د حکومت لپاره د منلو وړ دی او په عین حال کې طالبانو لپاره هم د منلو وړ ګرځېدلی دی، زه فکر کوم دا مثبت پرمختګ دی او دا ښه خبره ده. بل خواته که موږ تاسې وګورو د ازبکستان دخالت د افغانستان په چارو کې تر ډېره بریده پورې د دوی بخیلتیا یا بوختیا یوازې او یوازې په اقتصادي برنامو کې وه. دوی پانګونې کړي او غټې پروژې دلته لري، د هغې نه علاوه دوی سیاسي دخالت یا د سولې په مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې نه دی درلودلی، نو د دوی شتون حساسیت نه لري. او زه فکر کوم د دې خبرې هرکلی باید وشي.
تاسو د اقتصادي مسایلو یادونه وکړله، زمونږ په خبرونو رپورټونو کې دا ټکی یاد شوی دی چې د قطر د دفتر رئیس شیر محمد عباس ستانکزي د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ چې د مقاماتو سره په ازبکستان کې خبرې کړې دي. یوه مسله هم اقتصادي موضوع وه چې هغه دغه پټلۍ وه چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ جوړېږي. خو زما سوال دا دی چې دوی خو د ازبکستان د مقامات سره چې غږیږي هدف معلوم دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ هڅه روانه ده چې دوی مخامخ خبرو ته سره کینی د سولې خبرې پیل شي. نو د سولې خبرې لا نه دي پیل شوي، اقتصادي مسایل او پټلۍ باندې غږیدل د دې هدف مرام سره.
دلته دو خبرې دي. یوه خبره دا ده چې طالبان مجبور دي چې د خپل ناستې ولاړې خپل ښکیلتیاوې د امریکایانو سره یا نورو هغه اړخونو سره چې د افغانستان په قضیه کې دوی سره تماسونه نیسي، دې باندې یوه پرده واچوي او تر یو حده پورې دا داسې ثابته کړي چې ګوندې موږ لا د سولې په بهیر کې نه یو داخل شوي یا سیاسي بحثونه نه دي. هغه ولې دوی دا کار باید وکړي؟ هغه دې دپاره چې د جګړې په میدان کې د دوی جنګیالي باید خپله جګړه توده تر هغې پورې وساتي تر کوم ځای تر کله پورې چې د سولې بهیر پوخوالي خواته ځي او دوی کمې غوښتنې کوم شرایط چې دي هغه ارخونو لخوانه چې هغه نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته هغوی لخوانه منل کېږي. نو یو دلیل خو دا دی، بله خبره دا ده چې حتی که داسې هم نه وي او رښتیا هم اقتصادي بحث شوی، زه فکر کوم د دې هم باید هرکلی وشي. د اوس لپاره حداقل د مذاکراتو د خبرو اترو چینلونه باید خلاص شي. د سولې په پروسو کې همیشه د مذاکراتو دوه پړاوونه یا درې پړاوونه، یو پړاو د اړیکو ټینګول دي، دویمه مرحله بیا د مذاکراتو نه مخکې پری نیګوشیشن یا نیګوشیشن فار نیګوشیشن په انګریزي کې بولي چې د مذاکراتو په خاطر مذاکرات کېږي، چې په هغې کې بیا هلته دا سیږي چې خام مذاکرات چیرته کوو، څوک به پکې دخل وي، په کومه شیوه او په کوم اپروچ مختزو، او دا درېمه مرحله چې دا هغه اساسي مذاکرات پیل دي. نو دغه اوس لپاره حتی که دا ناستې ولاړې د اقتصادي برنامو اړوند هم وي، زه فکر کوم دا د ستاینې وړ په دي چې کم تر کمه هغه د تار سر لټول چې دي یا د چینلونو د خلاصولو کمه حتی چې ده هغه د دې لارې امکان لري.
خو دغه د دفتر خبره چې کېږي، نن خو حکومت دا رد کړې ده چې وایي که د طالبانو لپاره دفتر پرته له افغانستان بل ځای کې خلاصېږي نو موږ د دې سره موافق نه یو.
په دې برخه کې زه باید تاسو ته یادوري وکړم، هغه یادوري دا ده چې پاتېشتم د فبروري باندې چې کله ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز د کابل د پروسې په کانفرنس کې وکړ، نو هلته دا ویل چې په هر ځای په هر جغرافیه کې چې دوی غواړي مذاکرې ته کینی موږ حاضر یو. د اوس لپاره دغه خبرې کول زه فکر کوم یو څه د هغه ستراتیژۍ نه سرغړونه ده، خو تر کومه ځایه پورې چې زه باور لرم هغه دا ده چې افغانستان حکومت د مذاکراتو د حداقل پیل لپاره هغه د لومړیو خبرو لپاره هر ځای چې وي هغې کې ناستې ته حاضر دي. ازبکستان پخوا هم دا وړاندیز کړی وو او افغانستان حکومت یې مخالفت نه دی کړی، نو دا نه مخالفت نه ته دومره ډېر جدي نه ښکارېږي، ولې د افغانستان حکومت چې هر ځای وي حداقل د مذاکراتو پیل ته خوشبینه دی چې کم از کم دا شروع شي. نو بنا د نننۍ خبره ما ته ده چې تر ډېر حده پورې سیاسي بحث او سیاسي خبره ښکاري، د دې لپاره چې د مخالفینو خولۍ ډب شي، هغه سیاسي مخالفین چې حکومت دي. په مجموع کې ولسمشر بیانې ته تاسې بیا هم یادونه کوم چې هغه خپله دا وړاندیز کړی چې طالبان هر چېرته غواړي دی ورسره مذاکراتو خبرو اترو ته ناستې ته چمتو دی. زه ډېر زیات خوشبینه یم او امیدواره یم چې را روانو څو میاشتو کې به موږ ډېر مثبت تحولات وګورو.
ډېره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب، کورم ودان.
مننه ستاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د یکشنبه په ورځ غونډه وکړه. دغه غونډه نن د اګست په 12مه د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې وشوه. منګه هم دا اوس د دغه غورزنګ د یو مشر محسن داور سره غږی او تاسو ته معلومه ده چې داور په پاکستان کې پارلماني انتخابات هم ګټلي دي. داور صاحب ستاسو لمه په خیر راغله. ستاسو د همکور ودانې چې پروګرام ته راغلي، دغه غونډه چې نن په سوابۍ کې وشه، دغه فیصله په کوم اساس شوه چې سوابۍ کې دی وشي او د دې اهمیت څه شي کېدی چې دا سوابۍ کې نن دا غونډه وشو دومره ډیر کسان ورته راغلي وو؟
دا غوځي د زمون خو با تد تقریبا چرته هم د پښتنو کم یو هر خاص هر یو خاص هم نظر کو او ثواب یو دو ډیر بنیادی کردار لري زمون د پښتنو په تاریخ کې، چې څونه هم تحریکونه او چې څه دي پاره کې د ثواب خار او ثواب د پښتنو یو ډیر مهم کردار پاتې شوی دی. نو د دې وجنا مونږ با زو غټول ولا کو تر یو کله یو خار به هم مونږ پر دیو یو تا په هم مونږ پر دیو چې تا مونږ زیرګو د کوار زیتا په زیر لګو بهرحال زمونږ کینو مشوره وکړو د کومو خارونو ملګري چې غوښتنه وکړي چې بل دا راتلونکي جلسه تاسو زمونږ په خار کې وکړي، زمونږ بیا هلته لاړ شو خپله خبره وکړو. نو بیا ثواب خاوره خو داسې یو خاوره چې هلته د ثواب خلکو پوهه او سیاسي شعور زموږ په پښتون خوانو کې د نور خوان د ټول څونم خوانو دي د سیاسي شعور د صاحب خبره هغه زما په نظر زیات ځکه دی چې دلته کله خو یې خدمتګار ته لري کې شوی دی نو مخکې کوم د پښتون د غوړنې ته لري کوم تر شوی دی نو صاحب پښتون خو یو مهم کردار ادا کړی نو دې د وژن نن صاحب کې مونږ غونډه شو ډېر کمیا غونډه شو بجای دې چې موجود دې چې څنګه تاسو سخت ګرمي اورې
او بخې یو پښتون هم دغلته کوم په همدې ارتباط چې دغلته په ثوابي کې د سې کومه غټه تاریخي واقعې تیر شوي چې تاسو وجه دلته خلک ډیر سیاسي شعور لري او دلته دا مهم ځای وځه کومه په کې غونډه کړ چې هغه به څه شي کومه پیښه وي کومه تاریخي پیښه وي ځکه دغه خاوره دغه منطقه زیاتره ځینو کې تاریخي پیښه شته
دا څه کار دی دا په هغه د راتلونکي تاریخ د بابرې فیاض کې دا د جلسه مونږ په ثوابې کې وکړه ثوابې ملګرو وختونه مخکې وکړه نو هلته مونږ د جلسه کې هو د خبرحال بیا مونږ وې چې په دې ورځ باندې د یوډیرا تاریخي پیښه شوه و چې په بابرو کې د کلمن پاکستان د ریاست جوړ شوی دی د دلته د جبر او د ظلم چې کوم آغاز شوی دی هغه د بابرې د پیښه شوی دی نو اوس مونږ دا وختونه چې په دې ورځ باندې مونږ هغه زول ما غزیا ته هم یاد کو چې کوم د پاکستان جوړښت په تقریبا کالم نو پر شو چې هغه بابا دې په خوښ وره چې په دې په یو کلی کې چې بابا له موږ نه پاره کې دا په خوښ وره او په دې مو څو خو شا کې زمونږ په تاسو ته ودان پاره کې شهیدان کړی شو دا هغه ځوان چې کوم چې پر کار دي سرکار پر کار باندې دي او نور په داسې ګل شمیر زمونږ ځوانان زمونږ مشران دا یو چې دا غي درک هم نه لګي مطلب هغه یا سند گزار کړی دی ها دا بل څه ته ورته ولي یعنی درک هم نه لګي نو دا هغه پیخه دا نن نه پتو به هم مونږ
نه نه یعنی کلی زوا پم دغه ورځ د پیخه شوی و کنه پم دې ورځ د پیخه شوی و ها ها پوش اوس اوس پوش خاموسن دا ورسې یو بل خبره تاسو خو انتخاباتو ګټل او تاسو دغه تحریک ډېری غوښتنی درلودي او وسیم لري او زیاتره لاسه چې زنی نه دی منل شوی زنی منل شوی دی نو وسه فکر کوي چې د نننې غونډه کې چې تاسو کوم پریکړه وکړي هغه به کوم نتیجه ورکړي او بل پریکړه وکړي یا نه څو غواړي اوس د حکومت نه
پریکړه چې زړی دی او دا خو یو دا عمل دی په یوش پنه کیږي دا مونږ مسلسل یو فشار په ریاست باندې ساتو او غیر فشار په نتیجه کې با مونږ به خپل مسلو حل راو باسي دا دې کې باز خبر دا سړي چې مونږ خپل لکه دې مونږ ته اومدي خو باغ بیا چې ریته په تو لګي چې یا دا ته ریک لګ مطلب هغه زور هغه شان دې په شدت سره یا مطالبه نه کوي یا هغه شان دې فشار په مونږ باندې نه شي نو بیا دی بیا ما هغه چې کوم زیاتې دی هغه چې کوم عملیات دی هغه بیا یو ځل بیا شروع کی نو دا خو مونږ تر څو پرې مثال د خاور ته سوکاري نه راوسته د خاور ته امن نه راوسته او خپل واک ښار په خپل لاس کې نه اخیسته تر هغه وخت کړه بودا تحریک جاری او دا بو غونډم کوي احتجاجي غونډم کوي جلسې جلسونه بم کوي
ځکه چې
دا ریاست دونه تاسو نه خپل حق نه ورکوي ها نو ستاسو چې موږ خپل مطالبي تر لاسه کړی نو دا فشار پدې باندې
دا ورسه بوس چې دا نوې حکومت جوړیږي خو تاسو به وخت نه ورته تیاری نیولې هغه یادښتونه به برابر کړی هغه خپل پریکړې غوښتنې به منظمي کړی چې حکومت سره مطرح کړي د سوال شي چې څو غوښتنې به ته مطرح کړي په دې نوې حکومت کې چې جوړ شي تو خو به د پارلمان غړی کنه دا خو مسؤلیت ستاسو شو
مونږ دې خپل مطابقت ټول ځکه چې دا اوس کله دا انتخاباتو کې ټول سیاسي ګوندونو رابطې کولې او مونږ نه د ځان لپاره مرګرچا غوښته او مونږ ته په جواب کې دا وایي چې مونږ په غوښتنې دي مونږ له خلکو په یو ټکی باندې زمونږ کومه کوم د اتل کړل چې مونږ ته ویل مونږ د پښتو د سر تحفظ لپاره خبر اواز وشتو نو باغه لکه مونږ سره ډېرو سیاسي ګوندونو رابطې مونږ سره راوړو خبره ترې موشوي مونږ کوم خپل مطالبات یې هغه ټول مونږ سوشل میډیا ته دا کړی دي او نور چې کوم دلته پریس دی هغه ته مو سره مونږ شیر کړی بل دي خبره پخې کې دا یو داسې کمیشن مونږ غواړو چې هغه تحقیق وکړي چې کوم دلته عملیات شوی دي پر تیر په ځل سو کالو کې کوم مرګ جوړ شوی دا کوم خلکو زیاتې شوی دي کوم بازارونه وران شوی دي کوم بازارونه لوټ شوی دي یا هر کیسه په کله په خبره باندې شوی دي که څه هم زیاتې شوی دي هغه د کمیشن د خپل نظام نه انصاف ته پر مطالبه وکړي نو په کمیشن کې هم په ترګه شو خلکو خبره هم کوو هغه هم په کې شامل ده. دا هم زموږ مطالبه ده چې کوم د بدره کې شو خلک چې کوم چې فوج په خپلو حکومت خانو کې په انټرنمنت سنټر کې خدي لږ ته پر ده هم یو کمیټي جوړه شي. په کمیټي کې د پارلمان ممبر هم مېرم ممبران هم او نور چې کوم سرکاري چارواکي هغه په کې می دا ډېر نورم دا ډېر مطالبات دي. مثال دلته چې کومه سنتس شوه دې دلته موسم شماري چې کوم شوه راهم په ټیک طریقې نه شوه د موږ شمیر سم نه شوه هغه دې بیا وږي نورم داسې مطالبات هغه مونږ یې خدي د دې وړاندې نو بهرحال اگر پس زمون ډېر خبره تر شي وینځي هو چې کچا هو وي چې پری مونږ دا سلام مونږ سره مونږ نو هغه پس مونږ هم دې سره زموږ ته
ډېر زیات مننه محسن داور صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو د نورو دونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داور چې پارلمانتي انتخابات ګټلي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سټریټ لایټ په نوم یو امریکایي خیریه مؤسسه چې د ورجینیا په ایالت کې د بیکوره امریکایانو سره مرسته کوي وایي بهتره به دا وي چې د بیوزلو او محتاجو کسانو د انساني کرامت خیال وساتل شي او هغوی باید پوه شي چې موږ ورسره د زړه له کومې همدردي لرو. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال اډم ګرین بام د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په نړیواله کچه دا وخت برابر 1.8 میلیارد خلک نه دایمي سرپناه لري او نه دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړي او د نورو خلکو له احتیاج او منت نه ځانونه خلاص کړي. د یو ان هابیټاټ په نوم نړیواله خیریه مؤسسه چې ملګر ملتونه مصارف ورکوي وای چې په 2018 میلادي یعنی 1.6 نوي لمریز کال کې یوازې په امریکا کې په یوه شپه کې 45,000 خلک بے کوره ګرځېدل دایمي سرپناه نه لرله چې سږکال شمیر نور هم سیوا شوی دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د بې کوره شوو خلکو د کچې د راټیټولو په خاطر هم په دولتي سطحه او هم په شخصي کچه هلې ځلې کېږي. په دې لړ کې د سټریټ لایټ په نوم یوه خیریه مؤسسه چې د ورجینیا ایالت په شمالي برخه کې فعالیت کوي د پاملرنې وړ ده. دا مؤسسه خپل پرنسپ لري او وای په یو وخت کې باید له یو بې کوره شوي سړي یا ښځې سره د ارزانه کور د مندلو تعلیم او کارو کسب په برخه کې دومره کومک وشي چې هغه کس د بېوزلۍ له حالت نه ووزي او د خپل ژوند او زندګۍ څښتن شي. د سټریټ لایټ فلاحي سازمان چې د ورجینیا ایالت د وډبرج په سیمه کې دفتر لري وای د ځینو کسانو ژوند بدل کړی او هغوی اوس خوشحاله دي.
He gestures to a crumpled tent.
The worst thing about it is the summertime because it gets really hot in the summertime.
ګوره په دې ځنګل کې چې ته کوم ځای یې هلته ما خیمه لګولې و دلته ما برابر 2 کاله گزاره کړی. بل اخره زیل خیمه نه وشړلم او د تقدیر کارونو چې دې ځای ته را ورسېدم دلته اوس وسېګم او کار کوم. دا د ریچارډ په نوم دی په خاني به کور شوی امریکایي غوغو چې پورت برج کې د امریکا خبريالې ته هغه ځنګل وخوده چې دې په کې وخت په یو کوچنی خیمه کې ځان له اوسېده. د سټریټ لایټ د ټولنیزو خدماتو متصدی میرمن روز پاورز وای چې په امریکا کې بې کوره کېدل زیات فکټورونه عوامل لري خو تر ټولو مهم عامل دا دی چې هر څوک نشي کولی داسې کور عمومي چې د کرایې یا د میاشتني قسط ادا کولو وسې ولري. له کومو کسانو سره چې موږ مرستې کوو اکثره هنر او تعلیم نه لري. دغه خلکو کارونه کول خو بیا هم بې کوره و ځکه چې دومره تعلیم پوهې نه لرله چې داسې کارونه وکړي چې گزاره پرې وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د څو خبرونو غټې کې په داسې حال کې چې د غزنی د ښار په ځینو برخو کې اوس هم جنگ روان دی. یو تازه ریپورت له مخې ویل کېږي چې طالبانو په هغه غټ نظامي قطار باندې حمله کړې ده چې له کابل نه حرکت کړی و او هدف یې دا و چې په غزنی کې حکومتي قواو ته اکمالات ورسوي. د سوریې په شمال کې د ترکیې د سرحد سره څیرمه واقع د سرمنډا په کلي کې په یوې غټې چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي معلومه نه ده چې دغه چاودنه چا کړې.
لبل خوا د روسیې او ترکیې پوځي قمندانان د دوشنبه پر ورځ غونډه کوي او کوشش به وکړي چې د ترکیې له سره سره څیرمه د سوریې د رژیم د قواو لخوا د ادلب په ښار باندې د حملې مخه ونیسي. روسیا د سوریې روسیا د ترکیې د جمهور رئیس هغه خبرداری ورخطا کړی چې وایي په هر قیمت چې د سوریې پوځ به د ادلب دفاع وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ د دې خبرونه شروع کیږي. مننه چې پروګرامونه اورئ.